په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یو بل خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کې د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګي یولسو کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په 4 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وربل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې لسلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبې پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ویجاړوونکو وتلو د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد ور وسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبې د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال د دفتر د څرګندونو په حواله نوموړي د جنوري په 12 په یوه لیک کې د ګڼو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر ویلي چې د مارچ په 3 بیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ورته اسنادو غوښتنه کړې، خو دې وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکاول خبرداری ورکړې چې که تر نن پورې دغه اسناد ورونه سپارل شي نو یوه احضاریه به صادره کړي. د 2021 کال د اگست میاشت کې په افغانستان له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووتل. په دې هیواد کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو پر دې هیواد طالبان بیا واکمن شول. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د 3 اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې 20 اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا دا دویمه سیالي به نن چهارشنبې د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګله دېش لوبډلې ته ماته ورکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ زیات وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له 3 تر 6 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. ټاکل شوی چې اوکراین ته 1.2 ابراهامز M1A2 پخوانی یا زاړه ټانکونه ورکړل شي چې جوړول او اوکراین ته رسول تر 1 یا 2 کلونو پورې وخت نیسي. ازادي رادیو اوري اوډانې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبان د نوي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. یو شمېر نجونې هم د طالبانو دې پرېکړې نهیلي کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
ګڼو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان باید دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کار کوي.
د همیشه دا خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي.
په دې اړه د ښځو د حقونو د یوې فعال نظر اخیستی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به په افغانستان کې ونشي کولی چې خوراکي مرستې ورسوي.
که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه یو تفصیلي راپور هم درته خپرو. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خپرونه هم هیروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلی چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بلل چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړي دي. نور به په دې رپورټ کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو حق پریکړه خوښیرون کې بللی چې یو ور بیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو ور بیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نه هیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
له طالبان څخه دا غواړم زمو مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ پیښ له دې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کړي، ځای نه کړي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ل ټولو تبعیزي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هلي په اوبو لاهو کوي. د غراس افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د شزو او جنو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال پیلې دو سره د افغانستان په سړو سیمو کې خونیز بهیر هم پیل شو. خونځې یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تېر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي، چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د متوسطه لیسو او د غرض د لوړو زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخو لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دی و پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي چې طالبان وایي د ښه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوو، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي. فعلاً اولی دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولی دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره خدای وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغې نه بیا خپل پلانونه جوړ کړی، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل یا کوم سیستم خراب و یا دوی بيخي د پایل له ټول شان شروع کول، خو ټول شي صحیح روانو کې چیرته خبره په دې کې وای چې دوی وغوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلان جنو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسې غرمه وخت ورکول. دا شاین و چې د خپل کم وخت کول چې دغه بد نمان سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی که او بدغه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق چه کولیشی هغو چه نوری پا کور ناست دی درس تنشید للی زدکل نشید ترلاسه کولی، دوی کم کار کولیشی پا دی برخه که کنه؟
که چرته موږ تاسو راشو د عام خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مختبا چوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمین چې په کورونو ناستې دي، اکثره په کورونو کې مکتوبونه یا سنفونه را جوړ کړي دي او محصلین ورته راځي یا مغه مسرین چې دوی په مکتوبونو کې درس ورکول او جنو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دوی په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې تر موږ یو ورځ هم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، دا ځان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې موږ تر رسیدګم موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقوقو فعال دی و ام پتنګ و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کموالی له امله په افغانستان کې اړو کسان ته د مرستو رسولو بهیر اټکنای شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسولینو خبرداري ورکړې چې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د خورو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 13 میلیون کسانو ته د خورو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د بودیجې له کمښت سره مخ دی، چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 1 څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم، او ځینې وخت خواندې وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبليو ایف پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه دي. زیاتېدونکي لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې، چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو اوري د پاکستان پاوز وای په جنوبي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او ونور سرتیری ژوبل شوی دی. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په عین حال کې پاوز په یوه جلا خبر پاڼه کې په دیره اسماعیل خان کې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دیره اسماعیل خان د حملې مسؤلیت منلی. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اوري.
د پاکستانی پوز اماړی کو دفتر ایس پی آر ل طرفا په 28 مارچ جاری کړی شوی بیانونه کې ویلي شوی دی چې د مارچ په 28 په سویلی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د خفیا ادارې بریګیډیر سره 3 پوځي سرتیری او 3 وسلاول وجل شوی او و سرتیری پر هر جلی شوی دی. د ایس پی آر بیان په مطابق د مارچ په 28 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغه خفیا ادارې او نور سرتیری پر هرجلې شوې دي. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیا ادارې چارواکیو د نوم نه جوتاوله په لاوج مشال رادیو ته ویلي دي چې په 28 مارچ مزدګار مال 2:30 بجې ناپیژندلې وسلاول ماندک خلاص سیمه کې د پاکستانی خفیہ ادارې دوی ګاډیو بنې ډازونه کړې دي چې په نتیجه کې یې د پاکستانی خفیہ ادارې ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې دا وخت کمانډر CI نارث هبل یا د کمانډر CI KP گلګت بلتستان په اوږد تعینات و سره د خپل ډرایور وژل شوی او په دا برید کې د خفیہ ادارې او نور سرتیری پر هر جلی شوی دی. په سویلی وزیرستان ماندک خلص سیما کې وژل شوی د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی څوک وو په دغه براکښې د اسلام آباد یو خبریال احسان ټیپو ماسید مشال ریډیو ته ویایي.
دا انټیلیجنس افسر په خپل هم تعلق د جنوبي وزیرستان برکی اورمړ صاحب نو بریګیډیر مصطفی کمال حمله ده. دا مهمه په دې هم ده بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې د TDP سره کم امن مذاکرات شروع کړي او پخوانی کور کمانډر پېښور جنرال سید حمید نو پخ کې هم د دوی یو اهم رول پاتې شوی دی. چونکې تعلق یې خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کم TDP چې لیډرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه دی نو پر حواله سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او پېښور کې هم دا یو اضافي عظیمه داریو ملو شوو کدا غا د لوکل د جرګو خبره ده نو په منته خپويږي نو د لکه یو مهم غیر پاتې شوی دی په دې ټوله سلسله کې د کردار او بل د دین مخ کې هم د یو کردار پاتې شوی چې په دوها کې د امریکایانو د افغان طالبانو په مسکی کم پیس پروسس نو په هغه کې هم چې د یو کردار اټوم پاتې شوی لکه سلیبریټډ او ډیر تکړه یو افیسر مشهور او اسلام آباد کې هم په خبر کې هم او دا سه افیسر مشهور چې ریسک اخیستو لکه په دوه سینیر رینکینګ د بیا هم فلټلو الټا باید
د سویلی وزیرستان سیمه ماندک خلکشه د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وجلو زیماوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. د ISPR له طرفه جاری کړی شوی په یو بل بیان کې ویلي شوی دی چې په 28 مارچ مکسیتان مال وسلاوله د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړای وو او ورستا په سګو سیمه کې د پوځي سرتیرو سره د ډزو بدلون په نتیجه کې په پولیس چیک پوسټ باندې برید کوین کې درې وسلاولې وژلې دي او د وسلاولې سره د ډزونو په وخت یې درې پوځي سرتیري وژل شوي دي چې د حوالدار محمد اظهر اقبال نایک محمد اسد او سپاهي محمد عیسا په نمونه پیژندل شوي دي. په سګو سیمه کې په پاکستاني پوځ باندې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال ریډیو ته پر لاجلې و بیان کشی مانلی دو او په بیان کشی دا دعوی هم کړی دو چې په برید کشی نه پوزی سرتیری وجلی دی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
را پورونا مرکه او اوریدونکو
د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیځ او جنوب لویدیځ سیمې عملاً له وچکالی سره مخ دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غمی وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت کتنه کړې ده چې دغه اوبو ولې کمی شوي، کمښت پر ولس اغېز کوي او لا زیات وچکالی نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله لودین ته به غوږ شو.
دا د جنوبي ولایت اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تاله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری باز مکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پاته ده.
وسته وچکلی صدع شفه یو بار مخو غد یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دغه متکه څخه دغه وس وچ دي.
نو موري وایز مکه ته نګدی دوه نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه چاو باسي هغه چا چې ډېرې کمی او بتر راوزی. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بل نه لرو، د خوراکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه دغه ته وس فلاړي چې کډه جن بار 15 شپار وجری بم زکده په دغه وجری بم زکې مر اویم مانغه نه مونږ وخت دا وچ کلیس خو پهغه وخت کې چې وبه وي دوه انچه درې انچه دغه ځاګه سم ما پنځه خوراره مخیست دي شپږ خوراره مې مخیست یا ته خوراره مې مخیست.
په همدې ترین کوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټي راته خلاصې کړې او وی ویل سکالې د وچکالۍ له کبله په ځمکه کې هیڅ هم ندی کړلې او د پولې ټاک ته ناست دی.
اجمت الله د سپت خار د کړې وسیدونکو يم یو ځکان يم کښته نه خو نشاش کال دی چې زما ورور زبې در توه ما چې پروش کام یو لږ ماش کړلې و شاش کام نه جواري کړلې نه مو ماش کړلې هیڅ شی مونږ نه کړلې پر ځکه مو سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مونږ نه دی پکړلې پر ټول والي کې د دوه پولې وبنسته چې موږ ساده یو دوه پولې بندې پوبوکو نو موږ د وبو د ستنز سره ډیر مخامخ باغونه چې بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د ځمکې سر اوبو د کموالي له کبله خلکو په پراخه توګه د ژورو څاګانو کیندلو ته مخه کړې. ځینې خلک په ماشین خو ګڼ شمېر نور بیا د لمریزو هندارو په وسیله د ځمکې لاندې اوبه راباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې ان د څښاک لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکي په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمې اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمې اوسیدونکي یو نو دلته ډېره زیاته وچکالی راغلی ده. دلته په خواز مزه اوبه چې ولې تقریبا پر اوه ګزه شپږ ګزه ولې نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده بالاګټ سیمه ورته وایي دغه سیمه مکمل بابلی اوسېږي اوبه نشته. خلک اوس په ټانکۍ د دې اوبه وړي نوړي علاقه اوبه اوسېږي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغې اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو دوو لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې دریغه مصرفیږي خو بیرته ډیره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون، د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړې دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه وننیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمنی کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنی په دوه کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنی یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانو دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري خو په خبره یې دا محال عملی کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کېدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نوي علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې